درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې هیلیم چې وخه او خوشحاله ورځ به ولري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلیږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:06 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ایم په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. دا نن ورځې خبرونې عملا سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومه نیټې پورې ځنډېدلې دي. افغان حکومت د تلې یا میزان 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوه قرارګاه په 2 انتحاري حملو کې د نوموړي 11 وسلوال وژل شوي. په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي د استازو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومه نیټې پورې ځنډېدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان پر ټویټر په خپل بیان کې نه دي ویلي چې دا خبرې په کوم علت وځنډېدلې او امریکایي مرکچیانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چهارشنبه په ورځ باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر اډه طالبانو له برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ د ژورو اختلافاتو خبر ورکړی و. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات وړاندې کیږي. د سالنګ لویه لاره د درنو واورو د ورېدو له کبله د لویو باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې د ورځې راهیسې په سالنګ کې د درنو واورو ورخت او ورسره سخت توپان پیل شوی چې پر دې لاره د موټرو د ګڼې ګوڼې او د خطر د له منځه وړلو په خاطر د ادارې وپتېله چې په لاره به ټریلري او باروړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د رپورټونو له مخې په سالنګ کې د پنجشنبې تر شپې د 25 سانتي متر ترمنځ واوره پرته ده. د سالنګ د مراقبت او څارنې ادارې مشر له نورو موټر چلوونکو هم غوښتي چې پر دې لاره د تګ راتګ پر مهال چینونو او نور ژمني تجهیزاتو کار واخلي. دا افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي ولسمشر غني پرون له یو شمیر ازبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کالیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانیستو وړاندیز منظور کړ. دا سنانی راهی ابریشم د فرهنګي مرکز مشره فوزیه آرال حبیبي چې په پرونی غونډه کې حاضر وه ازادي راډیو ته وویل
پیشنهاد اولی
29 میزان را لومړی د هیواد په کلیس کې د تلې 9 د ازبکي ژبې د ورځې نومول او دوهم وړاندیز کابل کې د ازبکي او ترکمني ژبې د یو مرکز پرانستل د ولسمشر لخوا منظور شول. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني، پامیري او یو شمېر نورې ژبې د افغانستان رایج ژبې او پښتو او دري رسمي ژبې بلل شوې. د افغانستان د مالی وزارت د تیر کال په پرتله په سګنی کال کې د عوایدو د زیاتیدو خبر ورکړي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وایي چې په 1990 کال د جدي یا مرغومي په لومړۍ نیټه د تیر مالی کال لپاره تر اوسه د مخکینی مالی کال په پرتله د هیواد په عوایدو کې 13 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی. ښاغلي مسجدی پرون د لیندۍ په 1 په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. نوموړي د دې عوایدو د سرچینو په اړه وویل
یو یې د ګمرکاتو محصول دی، دویم یې د خلکو په تجارتي معاملاتو باندې مستقیمه مالیه ده، او درېیم یې هم د حکومت د خدماتو په وړاندې کومه فیسونه چې ادارات راټولوي، او د دې تر څنګ ځینې ادارات لکه دولتي بانکونه چې د خپلو سرمایو باندې دوی کاروبار کوي د هغه مفاد دی.
نړیوال بانک تیرونه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه زیاته شوې. په ریپورت کې یادونه شوې چې د دولت عواید په 2014 کال کې د ناخالص کورنی تولید په 0.15 په داسې حال کې چې د اندازه اوس په 0.15 ته لوړه شوې چې د سیمې د اکثره هیوادونو په پرتله لوړه کچه ده. ولسمشر اشرف غنی جرمنی سبستیان هایناتا د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نخان ورکړ. د ارګ د رسمي خبرپاڼي لمخې ډاکټر هایناتا چې پرزان زمری خان نومې خیدانی خان د افغانستان د ژبه او فرهنګ د ودې لپاره د اخد څېړونو او خدمتونو د ساين لپاره پرون د پنځشنبه پورس په ارګ کې په یو غونډه کې ورکړل شو. د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یو قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي یولس وسلوالو وژل شول. د عراق پوځ په یوه خبر پاڼه کې چې تېره شپه خپره شوه ویلي چې لومړۍ حمله د سمارا ښار په 100 کیلومترۍ کې د سرسار سمندرګي ته نږدې په هغه سیمه کې وشوه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی جهادي ډلې داعش مرکز پکې و. د عراق پوځ وایي په دې انتحاري حمله کې د مقتدا صدر 8 تنه وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د عراق د پوځ خبر پاڼه زیاتوي چې دویم برید هم تیر ماښام ناوخته د لومړي برید په ځای کې وشو چې د مقتدا صدر د وسلوالې ډلې 4 کسان پکې وژل شول. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا د ملي پوځ پلوم د وسلوالو ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره به پرې کنده جګړه پیل کړي. ترابلس اوس مهال د هغه حکومت په لاس کې دی چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلی، خو جنرال خلیفه هفتر ویلي دي چې دی غواړي تر خپلې ولکې لاندې راولي. خلیفه هفتر په 13 اپریل میاشت کې خپل ځواکونه د ترابلس د نیولو لپاره چمتو کړل، خو یوازې خارې محاصره کړه او په دې ونه توانېده چې د فیض السراج په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت نسکور کړي. د هغه مهال په جګړو کې شاوخوا 1000 کسان چې اکثره جنګیالي ووژل شول. هفتر له اپریل وروسته 2 ځلې اعلان وکړ چې د ترابلس د نیولو په مقصد پوځي عملیات پیلوي، خو هیڅ پرمختګ نه دی کړی. او د امریکا سنا هغه پریکړه لیک د رایو په اکثریت تصویب کړ چې یو پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډله ییزه وژنه پکې جینوسایډ یا قتل عام بلل شوی. د نیو جرسي ډیموکرات سناتور باب منندس پرون د دې پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته وویل چې د دوی کار سم و او د امریکا سنا په دې کار سره وښوده چې تاریخ د سمې تګلارې ملاتړ کړی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشیان د اقدام ستایلی دی او دای د حقیقت او عدالت بریا بللی. ښاغلی پاشنیان پر ټویټر لیکلی چې د نړۍ د ټولو ارمنانو په استازیتوب د امریکا د سنا مننه او ستاینه کوي. ارمنان وایي لومړۍ نړیوالې جګړې سمدستي وروسته عثماني ترکیه د 1.5 میلیون په شاوخوا کې عیسوي مذهبي ارمنان یا ووژل یا یې تبعید کړل، خو د ناټو غړی ترکیه وایي د قتل عام خو د ناټو غړی هیواد ترکیه د قتل عام له اصطلاح سره مخالفت کوي او ښایي دا پریکړه د امریکا او ترکیه اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. دوستانو خبرونه ملاساده یې راډیونه واوریدل. تاسو کولی شئ دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ وی ګورئ. د ویبپاڼې ادرس مو دی azadiradio.com. وړاندې په دې نیم ساعته خبری مجله کې دا موضوعات او رپورټونه لرو. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استادو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې دي. ولې څېړونکي په اړه څه وایي په یو رپورټ کې به یې واورئ. په عین حال کې به مو له دې هم خبر کړو چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو پر څو بیلابیلو انتخابونو غور کوي. دا خبره لویدیځو خبري اژانسونو د جګپوړي امریکایي چارواکو لخوا کړې ده. د سولې ولسی حرکت پرون بادغیس ته له هلمند روان شوه. په اړه به یې رپورټ ولرو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویاند سره به په دې اړه مرکه ولرو چې کله د ولسمشۍ د انتخاباتو ځنډیدلې لومړنۍ پایلې اعلانوي. له زوی سعادت سره دا مرکه هم په دې خبرونه کې زیاته ځای شوي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. دا به مو واورئ چې لسګونو کسانو پرون په سواد کې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ییز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم اورېدلی شي. اوس هم د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي د استازو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومه نیټې پورې ځنډېدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان پر ټویټر په خپل بیان کې نه دي ویلي چې دا خبرې په کوم علت وځنډېدلې او امریکایي مرکشیانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چهارشنبې په ورځ په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو په اړه د طالبانو له برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ د ژورو اختلافاتو خبر ورکړی و. احمد تکل په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تیر مخام پر ټوټر په یو پیغام کې ویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخت ځنډیدلې دي. خغلی شاهین ویلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنځشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. خغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له څو ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځان راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبه ورځې د حمله مسؤلیت ومنه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او یو لسو نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. خغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی خودلی، خو له دې مخکې یو شمیر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني کنه. خغلی حقمل وایي د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتنی اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضحه شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنګي طالبانو کنټرول لري کنه. د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولي.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاهیمات مختلفې او نظر له هغه نه چې په کوټه شورا کې د میراشا شورا د پیښور شورا د لاوی سره ډیر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې بیا مالن په جګړه کې ښکېل دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادۍ رادیو د پښتنې ته چې آیا د بګرام پر اړې د طالبانو برید به د دوه په خبرو کې د ځنډ علت وي تر اوسه ځواب نه دی ویلی. همداراز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي خغلی خلیلزاد چې له طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات اکثرا پر ټویټر خپروي هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر د کمولو پر سو بیلابیلو انتخابونو د غور خبره کړي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د ریپورت لمخې د امریکا د پوځي او جګپولي چارواکي کانګرس ته ویلي چې په افغانستان کې به د خپل پوځیانو شمیر کم کړي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګې کې د دغه هیواد لوی درستیز جنرال مایک میلی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو یادونه وکړه، خو وی نه ویل چې په مجموع کې به څومره پوځیان له دې هیواد وباسي او یا څومره به په دې هیواد کې پاتې شي. خو د ومنله چې په افغانستان کې د لږ شمیر پوځیانو پریښودل د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره اخیستمن اقدام دی. د بیلابیلو انتخابونو خبره وکړه، ویل موشګن انتخابونو لرو چې دا یو دی. لبل خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وویل غواړي دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به پر امریکا د برید لپاره بیا هیڅکله د تروریستانو پر خوندي پناه ځای نه بدلیږي. د زیاته کړه امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړی، خو د تروریزم پر ضد جګړې ته لا هم دوام ورکولی شي. د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې غړیو له لوی درستیز مارک میلی او دفاع وزیر مایک اسپر څخه د بیلابیلو موضوعاتو په اړه پوښتنې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو ورځو کې د افغانستان د ناڅاپي سفر په لړ کې په بګرام هوایي اډه کې وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته رالش کړي. طالبانو تر دې وړاندې له امریکایي استازو سره په خبرو کې تل په دې ټینګار کړی چې ټول امریکایي پوځیان دې له افغانستانه ووځي. امریکا حاضر ده په افغانستان کې نږدې 10000 پوځیان لري. د طالبانو او امریکا خبرې مخکې تر دې چې په وروستیو ورځو کې یو ځل بیا پیل شي، د سپتمبر په 8 نیټه د امریکا ولسمشر د یو ټویټ له لارې لغوه اعلان کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان اوس برا شو دی ته چې نړیوالی رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستانکسی ورته کتنه کړی.
واشنگتن پوسټ لیکلی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د جګړې په اړه د ناسمې اطلاع ورکونې افشا ممکن امریکایانو ته جالب وي، مګر افغانانو لپاره هیڅ خبر نه ده. ورسپانې مخکې په یو راپور کې لیکلي دوی داسې محرم اسناد ترلاسه کړي چې خي لوړپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړي هغه اسناد چې افغان جګړه د نه ګټلو وړ بللې پټ کړي. واشنگتن پوسټ په خپل پرونی غنه کې لیکلي امریکایان او د دوی متحدین له هغو جنگ سالارانو سره معاملې کړي چې د بشري حقوقو سابقه یې له طالبانو بهتره نه ده. د ورسپانې په لیکنه کله چې د امریکا وست رسیده د سولې د خبرو د پایل لپاره د افغانانو غوښتنې څو واره لپاره غورځولي. واشنگتن پوسټ همدارز د ایشا فاونډیشن ورسته نظر پوښتنې ته اشاره هم کړي چې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ اندازه مخ په لوړېدو ده. دا هم راغلي چې افغانان له سختۍ سره سره د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د بیا رغونې لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د ورسپانې په لیکنه دا افغانان په هغه صورت کې چې امریکا د طالبانو په وړاندې خپل اوسنۍ طرحه تعقیب کړي له خطر سره مخ کیږي، نو اړتیا یې ده چې ملاتړ ترې وشي. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د بهیر په کړکیچن کېدو یو مقاله لیکلې. مقالې تر ډیره د ولسمشری ټاکنو د یو کاندید او اوسنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دریز او دا چې څنګه د دریم وار لپاره د انتخاباتي کړکیچ په منځ کې ده تمرکز کړی. عبدالله عبدالله په 2009 کال کې د حامد کرزي په وړاندې کاندید و چې د ټاکنو له دویم دوره انصراف ورکړ. په 2014 کال کې ځان په لومړي دور کې بریالی باله، خو د نیویارک ټایمز په خبره دا چې کمیسون اشرف غنی بریالی اعلان کړ، د عبدالله عبدالله پلویانو لارې او سړکونه بند کړل او بالاخره د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو. نیویارک ټایمز لیکلی عبدالله عبدالله دا وار وایي چې هیڅ جوړجاړی نه کوي. د مقالې له مخې د 1990 کال د ولسمشری ټاکنو شاوخوا درې میاشتې تیریږي، خو د رایو د شمیر او اعلان بهیر کړکیچن شوی او د عبدالله عبدالله پلویانو په وو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسیونونه ایسار کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د عبدالله پلویان وایي چې کمیسیون غواړي شاوخوا درې لکه رایې چې سمې نه دي تصفیه کړي د اشرف غنی په ګټه وکاروي، خو کمیسیون وایي له قانون سره سم او په پوره شفافیت خپل کار مخته وړي. نیویارک ټایمز لیکلی د ولسمشری ټاکنو د کاندید او اوسنی ولسمشر اشرف غنی کمپاینران بیا د ټاکنو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. په مقاله کې د اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په حواله راغلی چې عبدالله عبدالله په خند جوړولو کې استاد بللی او ویلي دي چې د تل اوبه خړوي تر څو په قدرت کې برخه ترلاسه کړي.
دوستان وسم د ولسمشری د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو پایلو نتیجه په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون داسې نښې نښانې ښودلې وې چې ګوندې پرون به د ولسمشری د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو پرون په دې اړه هیڅ نوې خبر رانغله او داسې نښکاري چې کله به اعلانیږي په دې اړه کوم وخت او نیټه هم دقیقه نه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان وایي هیله مند دی چې لومړنۍ پایلې به زر اعلان شي. احمد شیبر په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویان سادات څخه د مرکې په پایل کې نور وساحت غوښتی. دا مرکه پرون شوې. ښاغلی سادات وایي
تعلن شاته وظیفه ورکړ شوې وه چې گزارش تکمیل کړي. تېر ورځ دوی گزارش د کمیسون رهبرۍ ته وسپارلو. دا گزارش کې یو دوه مورد هلته رهبری ملاحظات درلودل، یعنی د دې په خاطر باندې چې هغه ته رسیده نه وشي بیرته د لنشاته وظیفه ورکړل شوه چې مکمل گزارش د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ته وسپاري. نن دا گزارش وسپارل شو او همدغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د هغې په اړه باندې به تصمیم نیسي. د دوی د تصمیم نه به وروسته تطبیقات ترسره کیږي او تطبیقات نه به وروسته د افغانستان له خلکو سره د ولسمشری ټاکنو
فایل شریکو. صادق صاحب څه اټکل کوي که فرضاً نن تاسو ابتدایي قسمي نتیجه اعلانوي څومره وخت نور به ونیسي؟ ځکه چې ګومان کوم چې خلک ستړي شوي دي.
گزارش تکمیل شوی دی او رهبری به دغه فړه باندې خپل تصمیم نیسي. د رهبری د تصمیم نه به وروسته مونږه تطبیقات ترسره کوو. هغه تطبیقات هم یو څه ساعت وخت نیسي او لاغې نه به وروسته دا ولسمشری ټاکنو پایلې اعلانونه د افغانستان خلک د یو سیرن لري دا پروسه د ودرېږي.
هو بخښه، یعنی تاسو ساعتونه ویل، یعنی خبره د ساعتونو ده.
نهایی کوشش هم دغه د څومره زر چکیږي بعد رهبری په اړه باندې خپل تصمیم ونیسي او د رهبری تصمیم نه به وروسته د ولسمشری ټاکنو پایلې د افغانستان خلکو سره شریکو.
کومې پایلې؟ قسمی که ابتدایي؟
تاسو پیږئ چې د ولسمشری ټاکنو ان راوروسته د قانون پر اساس باندې موږ کولای شو څلور رقم پایله اعلان کړو، خو په اوس کې به د ټاکلو خپلواک کمیسیون رهبری د دغه گزارش په اړه کله چې دوی تصمیم نیسي، د دوی د تصمیم نه به وروسته مشخص شي چې دا به ابتدایي پایلې وستیږي یا هم قسمی پایلې. خو یوه موضوع چې د اوو ولایتونو چې دیارلس سوه نهه اویا محلونه په هغې کې شتون لري چې د هغې تفتیش او بیا شمېرنه هم باید شوی وای، خو بدبختانه د ثبات هم پالنې ټیم سره له دو چې لسګونو جلسې مو له دوی سره ونیولې، دوی ته معلومات ورکړل، خو بیا هم تر دې دمه پورې زموږ همکارانو ته دوی اجازه ور نه کړه چې په اوو ولایتونو کې دغه تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي تر څو تورې سپینې رایې سره جدا شي. خو کمیسیون مکلف دی چې رشته نافذه قوانینو پر اساس باندې نور د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې د افغانستان له خلکو سره شریکې کړي.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی ساداتو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو پایلو په اړه یې څرګندونې کولې. دوستانو موږ به په راروانو خپرونو کې د افغانستان د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو په اړه رپورټونه، معلومات او څه چې نوې راځي تاسو سره شریکوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري.
د سولی ولسی حرکت پرون د بادغیس په نیت له هلمند څخه روان شو. د حرکت په یو تازه هڅه کې غواړي د بین الافغاني خبرو او اوربند د شعار سره د هیواد څلور دیرش ولایتونو ته سفر وکړي. تفصیل زموږ همکار الیاس تای راکړي.
د لشکرګاه ښار د شهید حکمت په نوم څلور لارې کې د سولې د ولسي حرکت غړي تر دغه لارې وروسته هلمند د بادغیس په نیت پرېږدي او د فران امروز او هرات تر څنګ به هغو ولایتونو ته ځي چې تر دې دمه نه دی ورغلي. د سولې په نوم دغه ولسي حرکت نږدې یو نیم کال وړاندې په لشکرګاه کې تر یوې خونړۍ چاودنې وروسته چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې ووژل شول رامنځته شو. دوی د جګړې پر ټولو غاړو د اوربند او سولې ژغ کوي. د لشکرګاه په نړۍ لاریون کې یو ځل بیا پر حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو سره تر خبرو وروسته اول اوربند وکړي او وروسته د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. که څه هم دوی د حرکت په پیل کې کابل ته پر پښو او د غذایه تر لږ ځن وروسته بلخ ته په لوڅو پښو ولاړل، خو دا ځلې په یوه نوي اقدام کې د مشتریز کاروندلارې د ټول هیواد د خلکو سره په څلور دېرش ولایتونو کې د لیدنې او غونډو سفر پیل کړ دی. دوی وایي د هلمند نه تر هلمند پورې دا ځل حرکت غواړي هغه خلکو ته د سولې پیغام ورسوي چې د دوی سره یې نه دي لیدلي.
مشران دی بهتره پویږي پولیس د افغانستان ولس دغه غوښتنه ده، پورنه غوښتنه ده چې اوربند اوسي د افغانستان د حکومت او د طالبان.
که څه هم تیر ځل په اړوند ولایتونو کې د دوی سره خلک یو ځای کېدل، خو دا ځل حرکت کې د هیواد د بیلابیل ولایتونو له دې جملې کندهار، لغمان، ننګرهار، کونړ او ګڼو نورو سیمو کسان شامل دي. دا چې د سولې د ولسي حرکت د غړو دغه نوی پیل به د جګړې د ټولو اړخونو څومره پاملرنه جلب کړي وخت اړتیا سته. محمد الیاستی د ازادۍ راډیو هلمند.
ازادۍ راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لسګونه کسان پرون په سواد کې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ایز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال راټول شوي وو او د پاکستان پر حکومت یې غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخدي ونیسي. فیروز شاه وړ مورس په سواد کې په خپل پلرني کلی کې د وسلوالو په ډزو ټپي شو، وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هدفي وژنو کچه زیاته شوې ده او په ځانګړې توګه پښتانه فعالان په نښه کېږي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
د مدافع وکیل فیروز شاه د وژنې پر ضد پرون پنجشنبه د سواد د وکیلانو ټولنې له محکمو سره کار تحریم کړ او د سواد د قومي جرګې مشرانو پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. فیروز شاه په سواد کې د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ایز مشر و چې په تیر ځل انتخاباتو کې د ملي اسامبلې غړیتوب ته هم کاندید و. د نوموړي د کورنۍ دوه غړي افضل خان او شاه دوران مخکې لده د هدفي وژنو په لړ کې وژل شوی وو. د سوات د قومي جرګې ویاند احمد شاه زیارت د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې دوی له پاوځ، پولیسو او سرحدي ملیشا ځواک څخه وغوښتل چې د فیروز شاه قاتلان ونیسي او له قانون سره سم سزا ورکړي.
دغه کسانو نه ټول ولس ته یا د کم لا انفورسمنت ایجنسی ته داخل چې موږ اوسم په دې کې موجود یو او څه غواړو نو هغه کاروایي نه کولای شو. کم د لا انفورسمنت ایجنسی یا کم د آرمی یا کم پولیس دی یا نور کوم اداري دي هغه زر تر زره د دې چې کم دغه دي قاتلان دي هغه کیفر کردار ته ورسي او هغه له قراري واقعي سزا ولوکړي شي.
سوات هغه سیمه ده چې د پاکستان پاوځ د افراطي اسلام پالو وسلوالو ډلو پر ضد څو ځلې عملیات پکې کړي دي. فیروز شاه چې په عین حال کې د سوات د قبایلي جرګې غړی هم و، د چهارشنبې په ورځ په خپل پلرني کلي دمغار کې له خپل باډیګارد سره یو ځای د نامعلومو کسانو په ډزو وویشتل شو. دوی دواړه روغتون ته ولېږدول شول خو د فیروز شاه ټپونه ژور وو او ډیر ژر یې سا ورکړه. نوموړی پرون په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. پر نوموړي د برید پړه سمدستي چانه ده منلې. له دې پیښې یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې شاعر افګار بخاري په ډزو وواژه. و څلوېښت کلن بخاري په شیعه مذهب وو او له دې مخکې هم د فرقه یي تشدد پر مهال له څو حملو څخه روغ پاتې شوی وو.
دوستانو اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ویلي چې پرونی طالبانو ته په باګرام هوایي اډه کې د وروستي برید په اړه خپل اعتراض څرګند کړی دی او د همدې په خاطر باندې چې دوی په خبرو کې جدي وو